ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خبرې دوام لري نن د ګولرز کال 2023 د جنوري د میاشتې 20 منېټه ده په پښتونخوا کې دا وخت د سهار 6 بجې دی کابل کې د 15 می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د جنوري 20 منېټه او د ماسخوتن 8 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا پدې نیم ساته سره نه خبرې خبرونه کې درته زموږ هوښ چلی له هر کلی وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سره ټکو تا په چین کې د کورونا نومي وایرس له امله د مړو شمېره 55000 رسیدلې ده اخو امریکایي چارواکو ویلي په امریکا کې اوسه پورې د کورونا وایرس 15 کیسونه مخې ته راغلي
د امریکا حکومت د چین لا هوان خار نه د خپلې کنسولګری کارکونکو راوباسي او ترڅنګ یې تر خپل وسا ځنی نور امریکایان چې په هوان کې میشتي یا هلته کار کوي هم راوباسي
په بډو رشوتونو یا کرپشن ساتونکو د نړیوال ادارې ترانسپرنسي انټرنیشنل د اتوارې یکشنبې په ورځ د تسهیل لپاره خپل یو رپورټ پور کړی چې وایي د پاکستان درې درجه خویدل هیڅکله مطلب په کرپشن کې زیاتوالی یا کمواله خودل نه دی
تیره هفته ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د بډو رشوتونو د سار نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی بو چې پاکستان د بډو رشوتونو په یو سلتیا ملکونو نوملړ کې نور درې درجه ښکته تللې
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوارې یکشنبې په ورځ دعوه کړې ده چې د هغه وکیلانو د ډیموکراټانو هغه قضیه په مکمله توګه شنډه کړه چې صدر دې باید د موافقت په تور محکوم شي او له دندې لرې شي
سنت کې د سوالونو ځوابونو د سیشن یا ناستې په پوره کېدو سره تم د چ ډیموکراټان خپل هڅې بیا پر ځای کړي چې سنت کې د صدر ټرمپ په مواخذه کې مهم ګواهان سنت ته د ګواهۍ د پاره وړاندې کولو په اړه رائے ورکړي شي
کډر منور دین کو موږ سره او سه یو شمیر بوتونه لرو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې خو اول غوښ شه د خبرونو تفصیل ته په چین کې د کورونا نومي وایرس له امله د مړو شمېره 55000 رسیدلې ده د ریپورټونو تر مخه په چین کې د 28000 پورې پاکستانیان زده کوونکي دي او کورونا وایرس چې مرکز ووهان ښار ګڼل کیږي یوازې هلته 1500 پاکستانی زده کوونکي میشت دي ډان رسپانه تر مخه د پاکستان خارجه وزارت په بیانیه کې ویلي چې تر اوسه په ووهان کې موجود یو پاکستانی هم د دې وایرس ښکار شوی نه دی او زیاته کړې ده چې پاکستانی ټولنې ته د پوره ملاتړ ډاډ ورکړي او خاص یې ترې کړي چې د چینایي چارواکو لخوا د صحت په اړه هدایت باندې عمل وکړي امریکایي چارواکو ویلي چې په امریکا کې د کورونا وایرس 15 کیسونه مخې ته راغلي د صحت چارواکو په امریکا کې د کورونا وایرس لومړنی کیس د تیر نهه شنبې په ورځ په واشنگتن ایالت کې مخې ته راغلی وو او هغه تن هم تیر هفته د چین له ووهان ښار امریکا ته راغلی وو په بډو رشوتونو یا کرپشن ساتونکو د نړیوالې ادارې ترانسپیرنسي انټرنیشنل چې تیره اونۍ یې د نړیوالې ادارې فساد د اداو رپورټ خپور کړی وو چې ښایي پاکستان د تیر کال له درجې څخه دریم ځله راوتلی دی د اتوار یکشنبې په ورځ د تسهیل لپاره خپلې وضاحت خپور کړی چې وایي د پاکستان درې درجه خویدل هیڅ کله مطلب په کرپشن کې زیاتوالی یا کموالی خودل نه دی تیر هفته ترانسپرنسي انټرنیشنل یا د بډو رشوتونو د سار نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی رپورټ کې ویل شوی وو چې پاکستان د بډو رشوتونو په یو سل اتیا ملکونو فهرست کې نور درې درجه ښکته تللي د تیر جمعې په ورځ اسلام آباد کې د ترانسپرنسي انټرنیشنل لخوا جاری شوی رپورټ باندې د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي سلاکار فردوس هاشي قیوان سخت خبرګون خودلی وو او ویلی وو چې د ترانسپرنسي انټرنیشنل په دغه رپورټ باندې لوی پوښتنه کوي چې خلک او پوره معلومات دې څرګند کړي د کومې په اساس چې دا رپورټ جوړ کړی شوی او خلکو ته وړاندې کړی شوی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار یا یکشنبې په ورځ دعوه کړې ده چې د هغه وکیلانو د ډیموکراټانو هغه قضیه په مکمله توګه شنډه کړه چې صدر دې باید د موافقت په تور محکوم شي او له دندې لرې شي یو ورځ وروسته له هغه چې د ټرمپ وکیلانو د سنت په محکمه کې د هغه دفاع پیل کړه هغه په ټویټر وویل د مواخذې خبره کول په ټاکنو کې پراخه مداخلت دی چې داسې هیڅکله هم مخکې نه دی لیدل شوی په ترکی کې امدادي کارکونکو د اتوار یکشنبې په ورځ د یوې زورورې زلزلې وروسته د نړېدلو ودانیو لاندې نه نور ژوندي خلک روباسري، خو د مړو شمېره هم 30 تنو ته لوړه شوې ده. شاوخوا 4000 کسانو په سخت یخنۍ کې د ماشینونو په مرسته د ودانیو لاندې نه د ژوندي خلکو روباسلو کار کې مرسته کولې، چې د جمعې په ماښام د 6.8 درجې زلزلې له امله د ودانیو ملبو لاندې ګیر شوي وو. چارواکي وایي تر اوسه 15 د ملبې لاندې نه روباسلې دي. په قدرتي افتونو کې د مرستو حکومتي ادارې ویلي چې د زلزلې له امله 1400 نه زیات تنه ژوبل شوي او په دوی کې 45 بیا د انتهایي نگهداشت وارډ کې ساتل شوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو نیم ساته سارنې خبری خبرونه ته نیخ پنیغ غوږی مونږ سره اوسه. یو شمېر رپورټونه لرو د استاد ته وړاندې کوو. خو د نیم ساته خبری خبرونه رستو به تاسو بي بي شرینه پروګرام ته غوږ شئ او په ټي وي سکرینز به هم ګوره. نن د دې پروګرام قربان دي زموږ همکاران وګما جالوان او اشفاق مومن. اوس پر زو رپورټونه راخته. چین کې څنګه چې تاسو خبرونو کې هم وردل چې د کرونا وایرس له امله د مړو شمېره 6500 ته رسیدلې ده. تر اوسه د دې وایرس علاج نه دی معلوم او امریکا چې دی امریکایي چارواکو ویلي دي چې په امریکا کې هم د دې 15 کیسونه تصدیق شوي دي او یو شمېر هیوادونو په خپل ایرپورټونو باندې د چین نه راتلونکو، په خاصه توګه د چین ووهان ښار نه راتلونکو پروازونه چې دي په هغه سختی کړی ده او د خلکو باقاعده معاینه کیږي. یو تفصیلی رپورت د ډیوا همکار عابد حسین نورو.
د چین د چرواکو په وینا تر اوسه په چین کې 6500 تنه د کرونا وایرس له امله مړه شوي دي او شاوخوا 2000 کسان اوس دغه خطرناکې ناروغۍ باندې اخته شوي دي. د چین د ناروغیو کنټرول او مخنیوي لپاره د مرکز رئیس یا ډایرکټر گاوفاو د اتوار په ورځ د یو ناساپی مطبوعاتی کانفرنس کې خبریالانو ته وویل کرونا وایرس یو نوی ناروغي ده، خو دا د سارس په شان جدي نه ده. گاوفا وای هر څوک غواړي چې دا د سارس سره مقایسه کړي. په یو اړخ کې دا ناروغي واقعیا چې موږ یې اوس ګورو سارس سره مقایسه کیږي، خو دا د سارس په شان پیوړې نه دی. ډېرې لږې جدي پیښې شتون لري. د چین د صحت چرواکی د سی خیال کوي چې په هر حال به دغه انفیکشن بلا هم دوام ولري او وایي چې تر اوسه د دغه ناروغي کوم مؤثر علاج شتون نه لري. د چین چرواکو د اتوار په ورځ ویلي چې د کرونا وایرس 6499 پیښې تشخیص شوې دي. دا وایرس تیر کال په اخر کې د چین هیوبې صوبې په پایتخت هووان کې د سمندري غذا په مارکیټ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلي ځناورو د خرڅون له امله راپورته شوې ده. د اتوار په ورځ حکومت د ټول هیواد په کچا په لنډ مهاله توګه د ځنګلي ځناورو په خرڅون د بندیز اعلان کړي. هم د اتوار په ورځ امریکایي چرواکو ویلي چې په امریکا کې د کرونا وایرس دریمه پیښه د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې موندل شوې ده. د کالیفورنیا ایالت د اورنج کاونټي یا ضلع د صحت ادارې ویلي یو ناروغ چې د چین هووان خار نه امریکا ته راغلی و ټیسټ یې خودلې چې هغه په کرونا وایرس اخته دی. کرونا وایرس په دې ورستیو کې په چین کې راپیدا شوی چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې 6500 کسان مړه کړي او شاوخوا 2000 یې ناروغه کړي دي. د دې مرض د خپرېدو مرکز د چین هووان خار ګڼل کیږي. امریکایي چرواکي وایي د چین نه راغلی په کرونا وایرس ککړ شخص اوس کوارنټین شوی دی، خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د صحت چرواکو په امریکا کې د کرونا وایرس لومړنی کیس د نهه یا سه شنبه په ورځ په واشنگتن ایالت کې چې په شمال لودیز کې پروت دی رپورټ کړی و. هغه وګړی هم تیر هفته د چین لا هووان خار نه امریکا ته ستون شوی و. په امریکا کې کرونا وایرس دویم کیس د تیرې جمعې په ورځ په شیکاګو کې موندل شوی و. د کرونا وایرس مرض خواوشا 15 ملکونو ته خور شوی چې کینیډا، امریکا او فرانس هم پکې شامل دي. د صحت نړیواله ادارې یا ډبلیو ایچ او ویلي چې کورونا وایرس که څه هم انسان مړ کولای شي، مګر تر اوسه په ټوله نړۍ کې یې کوم د صحت بیړني حالت نه دی رامخته کړی. د امریکا حکومت د چین له هووان ښار نه د خپلې کونسلګرۍ کارکوونکي راوباسي او ترڅنګ یې تر خپله وسه ځنې نور امریکایان چې په هووان کې میشت دي یا هلته کار کوي هم راوباسي، خو هغو امریکایانو ته چې په خپل شخصي ظرفیت نه په هووان کې اوسیږي دا خبرداری ورکړل شوی چې شاید د اغو ټولو د وړلو لپاره په جهاز کې زیان نه وي. د امریکې خارجه وزارت ویلي چې دا ووهان نه به دا جهاز د امریکا سان فرانسیسکو ښار ته ځي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
اردونکو وایس آف امریکا ڈیوا ان ساتا سارا نے خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه دوام لري. په بډو رشوتونو د سار نړیوالې ادارې ترانسپرنسی انټرنیشنل چې تیره اونۍ نړیوالې اداري فساد په خپل رپورٹ کې ویلي وو چې پاکستان د بډو رشوتونو په 130 ملکونو فهرست کې نور درې درجه ښکته تللی، اوس یې خپل د اتوار پر ورځ د تسهیل لپاره یو رپورٹ خپور کړی او ویلي دي چې د دې مطلب هیڅ کله دا نه دی چې په پاکستان کې کرپشن کې زیاتوالی یا کموالی راغلی. په دې باندې تفصیلي رپورٹ اشفاق مومن نورو.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل د تسهیل لپاره خپل راپور جاری کړی چې وایي د پاکستان درې درجه خوېدل هیڅ کله مطلب په کرپشن کې زیاتوالی یا کمواله خودل نه دی. تیر هفته ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د بډو رشوتونو د سار نړیواله ادارې لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی وو چې پاکستان د بډو رشوتونو په 130 ملکونو نوملړ کې نور درې درجه ښکته تللی. د بډو رشوتونو پر ضد کارکوونکي غیر سرکاري ادارې ویلي دوی به زر یو وضاحتي بیان جاري کړي چې د کال 2019 د بډو رشوتونو په حق له میډیا کې د ریکارډ تسی وشي. جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې درجه بندۍ کې په غتای سره د میډیا څنګ د کال 2000 پر ځای د کال 2018 ریکارډ پورته کړی وو. دوی وایي چې د کال 2000 راغونډ کړی شوی معلومات لا هم د میډیا سره نه دي شریک کړی شوی. د حکومت لخوا د نیوکو وروستو جاری شوی په دې بیانیه کې ویل شوی چې ترانسپیرنسی انټرنیشنل هیڅکله هم په خپل راپور کې دا نه دی ویلي چې د پرویز مشرف حکومت په موده کې په بډو رشوتونو کې اضافه راغلی وه او نه موجوده حکومت په دویم داسې حکومت دی چې پکې د کرپشن کچه تر ټولو لوړه ده او نه د پاکستان پیپلز او د مسلم لیگ نون حکومتونه د کرپشن نه پاک یاد کړی شوی دی. د تیر جمعې په ورځ اسلام آباد کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا په جاری شوی راپور باندې د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي سلاکار فردوس شقاوان سخت غبرګون ښودلی وو او ویلي وو چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل په دغه راپور باندې لویه پوښتنه کوي چې خلک او پوره معلومات دې څرګنده کړي د کومې په اساس چې دا رپورټ جوړ کړی شوی وو او خلکو ته وړاندې کړل شوی دی. دې زیاته کړې وه چې په دې راپور به څوک باور وکړي چې د پرویز مشرف او عمران خان د حکومتونو ذکر د بډو رشوتونو په لړ کې اول او دویم لمبر باندې شوی او د پیپلز او د مسلم لیگ نون ګوند ذکر بیخي په اخیر کې شوی دی. ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي چې دوی په کال 2019 کې د پاکستان لپاره هیڅ قسمه کومه درجه بندي نه ده کړې او نه یې د بل کوم ملک لپاره کړې چې حکومتونه یې په درجه بندۍ کې په فهرست کې یاد کړی شوی وي. دوی وایي چې د کرپشن لپاره شو سرویګانو کې د دوی هیڅ قسم کوم مداخله نه وي او نه د دغه ادارې چې سی پی آی نومیږي په جوړولو کې د دوی لاس شته. دوی وایي چې د کرپشن درجه بندۍ راپور د جرمني څخه د ادارې لخوا تیاریږي او د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان څنګ په دې کې هیڅ رول نشته. دوی وایي چې د صارفینو د مصرف درجه بندۍ فهرست یا سی پی آی راپور د دیارلس مختلفو ذرایعو او 12 ادارو څخه را جمع کړل شوو معلوماتو په اساس جوړول کیږي. د دغې په اساس د کرپشن کاروبار او د ملک په کچه په اولس کې د بډو رشوتونو په لړ کې معلومات خپرول شي. د دیارلس ذرایعو نه اخیستل شوي معلومات یو سافټویر ته ورکول کیږي او بیا د دغې درجه بندۍ د کره کتنې او حساب کتاب وروستو معیار برابرول کیږي. د معلوماتو په اساس د معیار دغه فهرست د 100 نه تر 0 پورې ملکونه په مختلف درجو کې ویشي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا دیوا نیم ساتا سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز ننیخ پنیغه اوري. د خبر پختونخوا د تحریک انصاف حکومت خپل درې وزیران لری کړی او د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وای د وزیران د حکومت په مخالفت کولو د څوکونه لری کړی شو دي. تفصیلی ریپورت تفصیلی د دې حال د نورغه زموږ همکار سمینه احسن د دیوا سیډنکار اسماعیل خان سره په دې خبرې کړي د دوی نظر یې غوښتي د تاسو وړاندې کوو.
مزیات خبر خود دو د عاطف خان وا او د شهرام خان وا. تاسو تمه معلوم وي چې په صوبایي اسمبلی کې د تکیل تحریک انصاف یو ډېر غټ شمېر ممبران دي، تقریبا 2/3 میجورټي لري، اکثریت لري صوبایي اسمبلی کې. نو په دغه حال کې دی وخت چې کوم عمومي حالاتو سیاسي حالاتو د پاکستان په پنجاب کې هم هلته کې سیاسي مشکلات دي، تحریک انصاف ته کافی کنه خفدې ایم پی ایم سره چیک کنه خفدې په پنجاب کې ملتي یو پرشر ګروپ جوړ شوی دی. دلته کې په داسې حال کې نو په دې صبح کې چې په پاکستان کې چې تحریک انصاف ډېر غټ ادبي اکټریټ لري په سوي حمله کې هلته کې دارنګ پرشر ګروپ مخې ته راتلل او بیا داغه د دې ګروپ یو غړي علل اعلان وزیر اعلی باندې تورونه ملګول او وی چې دا حکومت ناکام حکومت ته کرپشن پکې زیات ته اغلا پکې زیات ده. دا د عمران خان د پاره زم ماته د کلیګي چې هغه په دا پیغام د شیخونه لګیدو نو هغه زکه د هغه ګام پورته کوو دغه بل غټه وجه دام ده چې هغه سره دته کې اکثریت خط ټیک ټاک ورسره لوي اکثریت ته لوي د دې اکثریت لري نو ته ویل چې د ټیک ټاک د رسالور کفه نو به سیا ته نه هم د پټې نو به سیا ته تاسو ورځي کینا خدا غي اثرات سیاسي سره دا چې په پنجاب کې کوڅو ګروپ جوړي لکه په پنجاب کې اته نه کسان د دې ګروپ جوړ کړي نو قسم دا پیغام مګی لم ور کول چې عمران خان وخت چې خلکو ته پته ولګي چې غوري کدا ما ته څوک بغاوت کی داغه انجام بدای شي دغه هم دا ګام پورته کو.
په دې وخت کې تاسو د پنجاب ذکر هم وکړو، پنجاب کې هم په سیاسي توګه باندې هغه شانتي د پاکستان تحریک انصاف حکومت مطمئنه نه ښکاری چې لنجونه ورته مخې ته پراته دي. مطبوعات هم د سیوای په سند کې هم بیا د ایم کیو ایم مسله ورته مخې ته پراته ده. خیبر پښتونخوا کې هم کا په پارټۍ کې دنه اختلافات لیدل کیږي، نو حکومت خلا دومره وخت هم نه دی شوی. تاسو څنګه ګورئ دا د پارټۍ دنه اختلافات به د حکومت په دې مده باندې یا د نور مخې ته سمسلې زیاتې کی او کنه؟
ته دا د پټه کې د نه خو پنجاب کې بہت مشکلات سره او البته کې په پنجاب کې مسله غټه ده چې یو خو تر انصاف په پټه کې د نه ډیر ګروپونه دي. البته کې د رسالور تاسان د دې چې دا د وزیر اعلی امیدواران دي یا خواهش لري چې د بولدار ته په ځای باندې وزیر اعلی جوړ شي، تر څو د خپل ګروپون جوړ کړی دی او پاټه کې دنه ګروپونه زیات دي. بل بیا دا ده چې پاټه نه بهر هم په حکومت نه پاټه د حکومت نه بهر هم په پاټه کې ګروپونه دي په پنجاب کې. بیا دریم غټ ورته مشکل چې کم دی هغه د قاف لیک دی. قاف لیک چې کم دی ځال له یو غټ الته کې د غړې کفان وسره دومره نشته دی او چون چې په پنجاب کې د وتره اکثریت نشته دی تحریک انصاف سره نه وی ته د قاف لیک ډیر سخت ضرورت دی کټا فلیک دی نلار چې د حکومت را ورځيږي. نو دې ته وځنه غي هم خپل پرشر او دغه یوستي نو مشکلات په د زوم په سودې په نسبت پنجاب کې تر کې تاسو چیلنجز او دغه وتا ډیر دي.
صحیح جو ډیره مهرباني اسماعیل خان سره.
مهرباني مهرباني.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونے تا واشنگٹن ڈی سی سٹوڈیوز نا غوگی او اس وقت شوی سی میزو او نړیوالو مطبوعات تا دا کتنے وړاندې کون کې دې زم همکار مختار خلیل.
پاکستان کی د ډیری مدینه د پاکستان په وسله بند فوجونو د ملک په سیاست کې د مداخلت کولو تورونه پوری کیږي. په دې موضوع یو شمیر ملکی او غیر ملکی لیکوالان او خبریالان مختلف قسم مضمونونه او تجزیې لیکي. د امریکې د مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تازه غنا کې د نامتو لیکوال د پروفیسر عاقل شاه یو مضمون هم د پاکستان په سیاست کې د فوجیانو د مداخلت په موضوع خور شوی دی. پروفیسر عاقل شاه د امریکې د اوکلاهاما یونیورسيټي د بین الاقوامي مطالعو په شعبه کې د سویلي ایشیا د سیاست اسوسییټ پروفیسر دی او په نیویارک ټایمز کې د دوه د چاپ شوی مضمون سرخط دی. د پاکستان سیاستدانان په سیاست کې د فوج درانه نوستو د پاره څنګه د فوج لاس امداد کوي. پروفیسر عاقل شاه نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان سیاستدانانو په هر دور کې ملکی سیاست کې د جرنیلانو درانه نوستو د پاره په ملکی قوانینو کې د دې جرنیلانو د مرزه مطابق لاند باند کړي دي. عاقل شاه لیکي چې په کال 1900 وختم کې د پاکستان د جوړېدو نه راپدېخوا فوج پاکستان باندې د دیر شوکالو نه زیات نیغ پنیغه حکومت کړی دی او چې په کم دور کې نیغ پنیغه حکومت نیوي هغه دور کې هم د پردې د شانه په جمهوری ولسی حکومت خپل فشار مضبوط ساتلی وي. د سیاستدانانو د دې ناوړه کردار له سببه پاکستان کې د جمهوری ادارو د قیام او د فوج د جمهوری حکومت د اختیار لاندې دراوستو یو درستړی عمل ډیرو غیر یقیني حالاتو سره مخ دی. د پاکستان سیاستدانانو تل فوج تخپل ځانونه د خرسون د مال په حیثیت کې پیش کړی دی. پاکستانی سیاستدانانو د فوج په سیاست کې درانه نوستو د پاره ملکی قوانینو کې د جرنیلانو د مرزه په ترمیمونو کولو د خپل خلکو اعتماد تالا ترغ کړی دی او په ملک کې د جمهوری نظام راتلو عوامي ارمانونه هر ځل خوري ایری کړی دي. د پاکستان سیاستدانانو په خپل دیناوړه عمل تل په سیاست کې د فوج بالادستی مضبوطه کړی ده. پروفیسر عاقل شاه د پاکستان د سیاستدانانو د دیناخوخه کردار د لنډ شان تاریخ بیانولو په موقع خپل مضمون کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د اگست په 19 تاریخ د فوج د سرلخکر د جنرل باجوا د ملازمت د میاد د نور درې کاله اوږدولو فرمان جاری کو. وایي چې عمران خان دا فیصله سیمه کې د امن او امان د خرابو حالاتو په رڼا کې کړی ده. د جنرل باجوا د میاد اوګدولو په فیصله د عمل درآمد کې دونه دوور دی وړاندې د عمران خان د حکومت د دې فیصلې خلاف د پاکستان په سپریم کورټ کې عرضی وشو. سپریم کورټ په دې عرضه د فیصلې کولو په موقع ولیکل چې حکومت دې شپږو میاشتو کې دننه دننه د ملک د درې واړو فوجونو د سرلخکرانو او د جاینټ چیف اف سټاف د ملازمت د میاد د اوګدولو یا نه اوګدولو په حق له مستقله قانون سازي وکړي. په 8 جنوري د پاکستان پارلیمان په ډیره جلدبازۍ سره د فوج د سربراهانو د ملازمت د میاد اوګدولو په حق کې فیصله وکړه. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان مخالف لویو سیاسي پارټو هم د دغې قانون په حق کې ووټ واچولو. خو د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ دننه عامو ممبرانو په دې قانون سازۍ کې د خپلو پارټو کردار ډیر غندلی دی ځکه چې هم د دې پارټو اعلی قیادت د کال 2018 په عامو انتخابونو کې په جنرل باجوا باندې د ټاګو ټورو کولو تورونه پوری کړي وو. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ کارکونان نن هم د خپلو پارټو په قیادت الزامونه لګی چې دوی خلکو سره نه بلکې جمهوریت سره غداری کړی ده. پروفیسر عاقل شاه خپل مضمون کې زیاتی چې په کال 2018 کې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما دستاویزاتو په وجه نواز شریف د وزیر اعظم نه لری کو. سره د دې چې پاناما دستاویزاتو کې نه خود نواز شریف نوم او نه پس بدعنوانه ثابت شوی وي خو بیا هم د سپریم کورټ ججانو دی د امین او د صادق په غز په پورا نه خاتو د کورسینا لری کو. میانواز شریف د دې ناجایز فیصلو خلاف د خپل پلرینی صوبې پنجاب خلک فوج او عدلیه پسې را پاسول او د فوج د نوکو پوندو د زور لګولو باوجود د نواز شریف مسلم لیگ د کال 2018 په عامو انتخابونو کې د پنجاب زیات شمیر صوبایي نشستونه وګټل او په قامی اسمبلی کې په دویم نمبر راغله.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د اتوار یک شنبه پر دعوی کړی دا چې د هغه وکیلانو د ډیموکراټانو هغه قضیه په مکمله توګه شنډه کړه چې وختلې صدر د مؤاخذه شي. صدر باندې نور تفصیل نشو لاناو.
د اتوار یا یک شنبه په ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ادا وکړه چې د ډیموکراټیک ګوند له خوا د هغه د مؤاخذه قضیه چې مقصد یې د صدر څوکۍ نه لري کول د هغه وکیلانو په بشپړ ډول ګټلې ده. یو ورځ وروسته له هغې چې صدر ټرمپ وکیلانو د مؤاخذه په محاکمې کې د هغه دفاع وکړه، صدر ټرمپ په ټویټر ولیکل چې د مؤاخذه جعلي قضیه په انتخاباتو کې داسې مداخلت دی چې مخکې یې څه مثال نه دی لیدل شوی. صدر ٹرمپ په ټویټ کې د مؤاخذه قضیه مشر څارنوال او په کانګرس کې د ډیموکراټیک ګوند مخکښ غړي ادم شیف د یو خراب پالیټیشن یا خراب سیاستوال په توګه یاد کړو او زیاته یې کړه هغه ښایي چې یو ناروغ سړی دی او هغه له دې څه قیمت نه دی ادا کړی چې زموږ پر هیواد یې کړی. ښاغلی ادم شیف میټ د پریس کې خبریالانو ته ویل په دې باور لري چې صدر ټرمپ سرګندونې د یو ګواښ په توګه دي. ښاغلی شیف زیاته کړه چې صدر ټرمپ یو زدي او قهرجن صدر دی او زه فکر نه کوم چې په دې اړه کوم شک شتون لري، او که چېرې تاسو فکر لري چې څه شک شتون لري نو نن زما په اړه د صدر ټرمپ ټویټونه ولولئ چې وایي زه باید قیمت ادا کړم. د صدر ډونلډ ټرمپ وکیلانو د خالی یا شنبه په ورځ د جنوري پر 15مه د امریکا په سینټ کې د صدر دفاع د دې خبرې نه پیل کړه چې ډیموکراټان ناکامه شوي چې خپل هدف یا مطلب ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ مشاورینو د خالی یا شنبه په ورځ د خپل دلیلونو په اول سر کې د مؤاخذه قضیه بې اساسه وبلله. د سپینې ماڼۍ سلاکار پیټ سپلونی وویل که چېرې سینټ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ محکوم او له دندې لرې کړي نو دا به بشپړه توګه له واکه ناوړه ګټه اخیستنه وي. د امریکا د استازو ایوان چې ډېر غړي یې ډیموکراټان دي تیره میاشت ډونلډ ټرمپ مؤاخذه کړې. د صدر ټرمپ وکیلانو د ډیموکراټیک ګوند پر ټاکلي شوو وکیلانو نیوکه وکړه چې د صدر ټرمپ پر نیت یې شک کړی. په سنټ کې د سوالونو ځوابونو د سیشن یا ناستې په پوره کېدو سره تمه ده چې ډیموکراټان خپلې هڅې بیا پر ځای کړي چې سنټ کې د صدر ټرمپ په مؤاخذه کې مهم ګواهان سنټ ته د ګواهۍ دپاره وړاندې کولو په اړه رائے ورکړی شي. ډیموکراټان د صدر ټرمپ د پخوانی جګپوړي سلاکار جان بولټن او د سپینې ماڼۍ د دفتر سرپرست مشر مک مولوانی په ګډون د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو اداري چارواکو شهادت غواړي. ښاغلی مولوانی تیر کال خبریالانو ته ویلي چې یوکراین باندې مرستې د صدر ټرمپ غوښتنې ځنډولې شوې، خو بل طرف ته په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکانل د دې خبرې مخالفت کوي چې ګواهان او اسناد د سینټ ته وړاندې کړی شي او ریپبلیکن هیله مند دي چې صدر ټرمپ به د دې اونۍ تر پایه بری شوی وي. په سینټ کې د ډیموکراټانو شمیر 20 او د ریپبلیکن ګوند د غړو شمیر 53 دی. ډیموکراټیک ګوند ته به د څلور ریپبلیکن غړو د ووټونو ضرورت وي چې په سینټ کې د شهادت لپاره ګواهان او اسناد سینټ ته وړاندې کړي، خو له تر اوسه کوم ریپبلیکن غړي د ډیموکراټیک ګوند مرسته نه ده کړې. ټاکل شوی چې د سپینې ماڼۍ سلاکاران به د ګول یا دوشنبه په ورځ د صدر ټرمپ محاکمې کې د هغه دفاع بیا پیل کړي. یار دی وی چې صدر ټرمپ به د امریکې په 250 کال تاریخ کې دریم صدر وي چې پر خلاف یې په سینټ کې د مؤاخذه اوریدنه کیږي. د 19مې پیړۍ په نیمایي کې د سر انډریو جانسن او 12 مخ کې د صدر بل کلنټن خلاف د مؤاخذه بهیر د استازو په ایوان کې کامیاب شوی و، خو په سینټ کې ناکامه شوی و چې له وجې دواړه په خپل څوکو پاتې شوی و.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ. The Washington DC na.
Da The Voice of America di wakh parawana da.
The VOA di wakh parawana da wamlari ismung saramal gari osay.